द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ग्रानो कतुनको औ रुदुनको अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो औ टीवी दे नन द ज़ियारत रोज काल 2015 द नवंबर द म्याश्ते 15 बनेटा दा بخش پا پاکستان کی دا وقت شپی 10 بجے پا افغانستان کی دی نہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا گرمی 12 بجے دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی پا دے اساتا خبری خبرونہ کی درتا زما حوش جلیل
او زو محمد اکرام ہر کلے وایو اول تا استولان دکھو دا مهم خبرونو سر ٹکی دا امریکی کانگرس دا پاکستان او افغانستان پا پولا پرتی قبائلی سیمی لپارا دا 100 million ڈالر ورکبلو اعلان کرے دے
او دې تر څنګ قدرمن اردن کو دا به هم واوري چې د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شوي حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 80,000 پورې ښایي
روس او مصر وایي داسې کوم امکان نشته چې وښایي د روس د مسافرو جهاز داعش تندربه ډلې ویشته وي خو امریکا او برتانیا وایي د دغه خبرې ډیر امکان پروت دی گران اردن کو منگ سرو سے گئی پو سیمی او دنڑے پہلات باندے باتا استا یوش میر رپورٹونا او مرکی وڑاندے کو زو اول تاسو ته هغه رپورت وړاندې کوم څنګه چې تاسو واوریدل د امریکای کانګرس ته پاکستان قبایلی سیمو کې د ثبات او قلاری او بیا ودانی لپاره د 100 million ډالر امداد منځوري ورکړی ده دغه منځوري د امریکای په کانګرس کې د یو رپورت وړاندې کولو وروسته ورکړل شوی ده رپورت وایي چې دغه پیسې به قبایلی علاقو کې د بیا ودانی ترڅنګ په پوزي او د ملیشیا یا اف سی په عملیاتو باندې لګول کیږي نور حال پدی حق لباندی دا سیمینا زمنگا خبریال ابراہیم شنواری راکبی
د مطبوعاتي راپورونو لمخه د امریکا حکومت دې ته رضا شوی چې د پاکستان جنگ زپلوس قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ د پاره د ثبات عمل یا سټیبلټی اکټیویټی نومي یو پروژې د پاره د پاکستان حکومت سره مالی مرستې وکړي او په دغه لړ کې د امریکا سینټ او د عوامي استازو ایوان یا هاوس آف ریپرزنټیټیو د یو ټاکلې شوې کمیټې د راپور نه پس د 100 million امریکایي ډالرو منظوري ورکړي که څه هم د امریکا حکومت ویلي چې دغه 100 million ډالر به په نارامه قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ په کارونو د افغانستان سره په پوله امنیت ټینګ ساتلو او د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې نورې مضبوطولو په چارو مصرفولی شي خو دا نه ده په ډاګه کړی شوي چې دغه فنډ به په کومه فیصدۍ په دغه درې مدونو کې مصرفولی شي او همدغه وجه ده چې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر او یو دفاعي څېړنکار محمد سعد غنی چې چون قبایل په پارلمان کې موثره غږ نه لري نو دغه سي خارجي مرستو ور د ډیر کم فائدہ رسولي
ور دای چې په دغه کړه دغه نه ګوډه فټه د خل تر څو پورې چې دی پولیټیکلی مضبوط شي نو چې دی आवाज په ایوان کې اوریدي نشي چې هغه باندې فشار نشي راځي چې کوم ځای کې دی په دغه باندې چې کوم د فدرل حکومت دی چې دی باندې پرشر نه راغلي ګوره د فاس خلکو سره څومره مدد وشو دا وکړه په پارک کې څنګه خلک رال الاخ واپس یک بوتل پیسې په کې د خرج کړه فوجي په کې وته کې هو دا ځکه پولیټیکل پریشر دا رښتیا دی او سم باندې د سړی ته کوم دغه پولیټیکل پریشر نشته دا څه چې کوم نه دی هغه د اخیته تلین نشي
په پاکستان کې همیشه سیاسي او دفاعي چلنکاران او حتی حکومتي واکمنان هم د امریکا سر اړیکو ته د شک په نظر ګوري او د ریس په لولې شي چې د غمرستې همیشه د خپل ځینې هدفونو تر لاسه کولو په یوز ورکول شي دفاعي چلنکار بریګیډیر محمد سعد هم د غنوي اعلان شوی مرستې غیر یقیني بلي او یي
یو خو د امریکای دا دغه چې کم دی کنه دا هغه ترانزیکشن غوډه کې دی ته دا شکار لوکو په پتا لږ پیسې در کومه بیا ته دا شکارو کې بیا خلنه کې پیسې باندې دا که ته ګوره دا رسو 2000 او تو نه پات دا ریلیشن شپ دا سره کې دی دا سپورډیک دی نو دا زره خبره شوې زم ما خلک وزیر اعظم تلې کنه دا ته ناغه په ویلي چې دا فاټا باندې خبره شوې زر بیا باندې خبره شوې او دې به ویلي چې موږ ډېر مشکلات یې خلکو له پیسې ورکول پکار دی خلک دوباره سکر کول دي داګه د پاره زما خپل دی په پیسې غوښتي او هغه به د ویلي زموږ په فائدہ د کوتا سره چې څه مونږ نشي
په خپل د امریکا حکومت هم دا شرط ایخی چې دغه نو فندونو مصرف د هغوی د دفاع سکتر د تصدیق سره تړلې شوې دی او دا فندونه به هله پاکستان ته سپارل شي کله چې د امریکا د دفاع وزارت په پاکستان کې د مشکوکه ترهګرو ډلو په ضد روانو پوځي عملیاتو په حق له خپل تسلی سرګند کړي د امریکا حکومت له خوا ژمنه شوې دغه فنډونو په اړه په پاکستانی مطبوعاتو کې ځینې نورې پوښتنې هم رابرسره شوي او پوښتنه کولی شي چې آیا د دغه نوو مالي مرستو ترلاسه کولو په شا د پوځ یا د سیاسي مشرانو لاس دی. نو د دغې په هکله دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد یایي
ګوره زما په خیال باندې اوس دواړو کښې فرق مشکل ماته ښکاري، ځکه چې کوم ځای د فوج غوښته که نه استخباراتو ته غوښته هغه نه ماشرف چې پرېښو نو هغه خو بیا اوس یو ځای شو که نه متاسې نو چې کوم فوج چې کوم دې کښې به د فوج لاس زیات وي بالکل ما دې نه مخکې چې رضوان افسر تللي هغه به دا خبره کړي
د امریکا حکومت دغه مالی ژمنې او د پاکستان حکومت هیلي په خپل ځای خو په خپله د قبایلي سیمو مشران او عام وګړي ګڼي چې په دغه سیمو کې د بیا ودانې عمل لپاره د 100 میلیونه نه بلکې د 100 بیلیونه ډالر مرسته هم په وړو کې د مالګې برابره ده او ورسره وخت په وخت د دغه خارجي مرستو په منصفانه او حقیقي توګه مصرف هم غوښتنې کولی شي چې دغسې د دوی په وینا د دغې مرستو ګټه عامو قبایلي وګړو ته نیغ په نیغه ورسي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا جاری ده. د امریکې لخوا د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د تازه امداد منظورې په هکله ډیو ریډیو د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان سره خبرې کړي. د تاسو پام را ګرځو.
دا داسې ته دي چې دغسې په بلیونو ډالرې مخکې هم راغلي دي د قبایلي ولس په نوم باندې، خو ښکاري نه چې په کوم ځای لګېدلي دي. او دا ډېر وخت نه د اینټي نارکوټکس پروجیکټ به راتللی، په هغه کې بلیونو ډالرې راتللي او هغه د اپنو یا د کوکنارو هغه فصل دپاره، خو د هغې په ځمکه باندې هېڅ نه ښکاري. بل دا وه چې د دې نه مخکې تقریبا 100 بلیونه روپۍ ډالره، دا 100 اربه روپۍ 100 اربه روپۍ بلکې 200 اربه روپۍ راغلی وي چې هغه صرف او صرف د سیول امداد دپاره وي. او هغه عجیبه خبره دا وشوله چې هغه د پاټا سیکریټ د بجلۍ په بلونو کښې هغه واغستلی چې یاره په پاټا باندې د بجلۍ پاتې شوي بلونه دومره دي چې هغه د 112 بلین دي، 112 بلین دي، نو هغه یې په بجلۍ کښې کټللی. نو اوس دلته موږ لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب خبره وکړله، د قبایلو آواز دلته نه اورېدل کېږي په اسمبلی کښې. په دغه باندې موږ په اسمبلی کښې خبره وکړله، خو تر اوسه پورې موږ لا چا مطمئن کړي نه وو. نو دا اوس چې کومې پیسې روانې دي، یا 100 میلیونه دي، یا 135 یا 145، نو دا هم زما خیال دې دا شرطونه ډېر زیات سخت دي. او دې کښې بیا خدای ده چې دا به د ایف سي په عملیاتو د هغې په چیک پوسټونو په مرمت دلته که موږ وګورو، بل طرف ته وګورو، نو په قبایلو کښې ټول انفراسټرکچر تباه دی. دلته د تعلیمي ادارې تباه دي، دلته د صحت ادارې تباه دي، دلته بجلی نشته دی، دلته انډسٹری نشته دی. نو دا ډېر زما په خیال باندې امداد هم ډېر کم دی او شرطونه هم ډېر سخت دي. زه خیال مې دا دی چې دې نه به قبایلو ته ډېره کمه فایده ورسي، عام سړي ته وګړي ته به د قبایلو د دې فایده ډېره کمه وي.
شهاب الدین خان، پوښتنه داره چې تاسو خو په حکومتي ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون سره ستاسو تعلق دی، تاسو نشئ کولای چې په حکومت باندې او چې کوم چارواکي دي په هغې باندې د حکومت لخوا داسې فشار واچولی شي چې دغه پیسو باندې په قبایلي علاقو کې کارونه وشي؟
داسې ده چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ باندې یو توره بلا مسلط ده. دا قانون په مونږ باندې داسې مسلط دی چې هغې مونږ داسې ښکیل کړي وو چې ټول واک اختیار یې زمونږ راوړی دی پاټا سیکریټ ته، او بیا زمونږ واک اختیار یو کس ته حواله دی چې هغه ته د ګورنر د خیبر پختونخوا ته حواله دی. اوس دا دی چې دا کومه زلزله په باجوړ کښې شوې ده، په دې کښې په زرګونو کورونه تباه شوي دي. د قبایلي مینې یا د پارټۍ د مینې په حیثیت باندې د افسوس خبر دا ده چې قبایلي مینې زه ومه، ما ته د شپې په 12 بجې باندې دغه ورځې سهار نه پروګرام دی راغلی دی لیټر، بیا سهار ما ته په 8 بجې میلاو شوی دی. قبایلي ممبر په حیثیت باندې زما د نواز شریف صاحب زما منسٹر دی، وزیر اعظم دی، او زه د هغه په هغه کښې شامل نه شوم. نو دا ټوله پارټۍ د ګورنر لاس ته کښېنولې ده، الته اوس پورې چاته کمبل او خیمه را ده بیل او خلک د کله او چت لاندې ناشته نو موږ ورته خلکو ته داسې ته مو کو دا به څه په خو چې هغه زموږ आवाज اوري زمونږ د قبایلو आवाज کې په پارټي کې کړ پارټي نه باره موږ ته بالکل د غیرو نسبت کیږي موږ ته بالکل د کسنګ چې علاقه غیر وي دغه موږ ته د غیرو نسبت کیږي کصدر راځي د ایم ان ای سره نه مشورې چې دې ته به څه خبره کوو که وزیر اعظم علاقه ته راځي دا غیر سره مشوره د ایم ان ای سره نه چې دې به څه خبره کوو یا څه بده دی ایجنډا دا یو پټه کړه دی روانه کړی دا الله دې تبایل ته خیر کوي ان شاء الله موږ دا کوشش وکړو روان کړی چې موږ مین سټریم ته راځو چې د خپل حقوقو ته پوسو
ډیره مهرباني شهاب الدین خان موږ له د وخت راکولو
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د انجینیر شوکت الله د قبایلی سیمنا اولنې تندې چې د خیبر پښتونخوا گورنر جوړ شویو د نوموړي په وخت کې د قبایلی سیمو کمی اړیکې کم حالات هغه کوم ډیر سم نو د غلطه جګړې روانې وي د ترهګرۍ پر ضد په خصوصي توګه باندې چې کم فعالیتونه دي په داسې حالاتو کې نوموړي د قبایلی سیمو څنګه نمائندګي کړې ده او څنګه یې د هغې چې کم صحیح اړخ دی هغې ولس څنګه وړاندې کړو هغه ته په دغه وخت کې څه قسم مشکلاتو نوموړی وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته راغلی وو او دلته ورسره زمونږ همکار بهروز خان صاحب خبرې اترې کړې وې تاسو ته وړاندې کوو
په دې وخت کې ګیلېم ډېرې شوې چې ته خو گورنر شوې او اوس به د هر څه داسې ټیکې بیا عام وګړې په دې نه پوهېږي چې د فضلیخ په گورنرۍ کې او په دې گورنرۍ کې ډېر فرق و نو ماته به یو دا پرابلم دا ایکسپیرینس ما کړی چې ماته به دا پرابلم کېده ځینې خلک به راله هغوی به ویلي چې یاره دا 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 کار دا دا بس چې اوس وشي نو هغه شیانو به دا تجربه زما شو چې هغه خلکو به څنګه یو دم غوښتل هغه شی هغه سي نو لکه څنګه چې په مارشلای دور کې کم گورنرانو به چې څه کولی شو خو د قبایلو دپاره یو لار متعین شوه چې آو د قبایلي سړی گورنر هم جوړېدی شي وزیر اعظم هم جوړېدی شي صدر هم جوړېدی شي د دې ملک هر هده باندې قبایلي سړی تللی شي او انشاءالله هغه کې چې ابیلیټي هغه چې ښه تعلیم وکړي خلکو سره ښه نزدېکت وکړي ښه ملاوي نو هغه هرې چوکۍ ته په دغه ملک کې رسېدی شي او د دې سره د هغوی په دې خپل ملک په دې خپله خاوره په دې خپل سیستم باندې نور هم باور زیات شوی نور هم د هغوی تمې زیاتې شوي دي نو زه امید لرم چې را روان وخت کې داسې زلمي داسې هلکان دا چې روچت شي د هغې نه کېدی شي چې یو قبایلي کس چې موږ ته اوس کوم قبایل وایي که نه ټرایبل ایریا د هغه ځای یو هلک یو کس هغه پرزیډنټ جوړ شي د هغه ځای نه پرایم منسټر جوړ شي ایون موږ یو دې ته هم تیارو چې د هغه ځای نه وزیر اعلام جوړ شي
سیاسي ګوندونه هم لاره سیاسي سوچ هم مخکې نه وجود لره خو سیستم داسې و چې سیاسي ګوندونه به داسې فعالیت نه لره نو د سیاسي ګوندونو فیوچر څنګه وینئ خپل مو د سیاسي ګوندونو باره کې څه دغه مو فکر مو دی لکه کوم ګوندونه مو خپل سوچ فکر ته زیات نږدې دي او بیا د دغې قبایلي سیمو سیاسي چې کومې ستونزې دي د سیاسي ګوندونو لخوا رول هغه څنګه وینئ
دا سیده چې تیر حکومت کې کوم وخت کې چې زه او زما نور د قبایلو مرګري پارلیمنت کې موږ قبایلي نمائندګي کوله نو دې ته وی پولیټیکل پارټیز ایکټ ته ایکسټینډ شو او د هغې سره دا سرګرمیان سټارټ شوې او د هغې نه پس وسه پورې چې موږ ګورو هغې کې ډېر ښه تیزی راغلی دی خلکو کې یو ښه شعور راغلی دی خلک لګیا دي مختلفې پارټۍ جوائن کوي څوک په خپلو زړو ډلو په هغه پرو باندې روان دي دا که ته وګورې دا د ډلې پرې دا په پاټو کې دن نمی بیا په دې ایون په پنجاب کې هم شته په سندھ کې هم شته پارټیان هم شته خو ورسره پیرلل ډلې پرې می نو لږ وخت به نور ماخلی چې دا ډلې دا پرې دا پارټیانې چې کم هم دي هغې نورې به الحمدلله میچورم شي او د دې سره په خلکو کې ډیر زیات اویرنس راځي، هر سړی د خپل پارټۍ منشورم خلکو ته ښیي، د هغې ممبرشپ باندې هم ډیر لګیا دي، که هغه مذهبي پارټۍ دي، که هغه سیکولر دي، که هغه لیفټسٹ دي، که هغه رائټسٹ دي، ټول لګیا دي په فاټا کې په دې سسټم باندې چې پای کې سیاسي شعور پیدا کوي.
دا اوس چې کوم غوښتنه د دې قبایلي سیمو د منتخبو ارکانو یا د نمایندګانو لخوا شوې ده چې د دوی پاټا د سټیټس چې دی، د حیثیت چې دی، دا دې بیخي بدل کړی شي. موږ ګڼي هغه دلیل دا ورکوي چې ګندې دلته به د حکومت ریټ نور هم کمزورې شي.
زما خپل خوښه دا ده که یا خو دې که دا زوړ سسټم ټیکي هر چا ته کټی ښکاري، نو بیا دې دا باقي ملک هم په دې سسټم واچوي، دا کم چې زموږ دی که دا ډېر ښه ښکاري یا ډېر ښه مضبوطي، نو بیا پکار دا دی چې دا باقي سسټم د ملک داری په دې قبایلي سیمو کې چې کوم قانون دی په دې دی واچوي، او که نه بیا دې زموږ دې قانون کې څه کمی دا ګریجول ختم شوی دی. دا په بلوچستان کې مو دا په ټول کوم ته به چې فرنټیر ویلو هغه وخت کې په دې ټوله صوبه باندې وو، دې دواړو نه ختم شو. موږ باندې شته، موږ دا ویو چې موږ نه دې اوس ګریجول کم کړی شي، داسې دې کم کی چې یام دې پاټا کی یا دې راته ایگزیکټیو کونسل الیکټډ ایگزیکټیو کونسل چې خپل ایگزیکټیو موږ په خپله منتخب کړو هغه راکړی شي، یا کډیر نه دي نورو صوبو په شان سټیټس دې راکړي چې موږ په خپله صوبه جوړ کړو. خو کویک سلوشن یې پکار دی، دې تیز سلوشن یې پکار دی. دا پیغام دی چې ټیک دا که موږ ته هلته یونیورسٹی نه ده حاصله، که موږ ته هلته کالج نشته، که موږ ته هلته سکول نشته، زه دا غواړم چې دغه هلکان روزي، دغه زلمی روزي، او که په هره طریقه یې په ډاون ډسټرکس کې په هر څه کې او لګیا هم دي، هغې تعلیم حاصل کړي. دا نورې مسلې به انشاءالله د تعلیم راتلو سره دا په خپله ختم شي.
او کتونکو اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام پښتون کنیکشن، چې پکې موږ تاسو ته هر اونۍ په سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو باندې رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. نو راځئ چې وخت شو او وګورئ.
پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی ویم. د طالبانو د تشدد سره سره اوس په افغانستان کې د داعش سره تړلې وسلوالو ډلو موجودګي دغه جنگ ځپلې هیواد د نورو امنیتي اندېښنو سره مخ کړی دی. د وایس اف امریکا یو وروستی رپورټ وایي چې د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له وجې ډېر وسلوال اوس د پولې بلې خوا افغانستان ته وړېدلې دي، او د داعش ته سوري د لاندې په بیلابیلو نومونو جنګیږي. د دغه رپورت حال زمونږ همکار محمد علمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د خود ساخته دولت اسلامي پر ضد جنگ کې پولي بازی هنه دي، او افغان عسکر د دوی بی خو بسر لپاره چمتو ښکاری. په دې دیوال د تیر سخت جګړې آثار واضح دي. د چین ولسوالۍ د فوزي پوستا د داعش وسلوالو او افغان عسکرو غیر سرکاري پوله ښکاري. تیره میاشت داعش وسلوالو دا پوستا کابو اغستې وه، خو د دوه ورځو جنګ پس افغان ملي اردو دا بیا واپس قبضه کړه. دلته د غرونو په شا په زرګاو داعش وسلوال پټ دي، او چای چې په صفونو کې د برتنې انکار کړی وجلې دي. په زرګاو خلک دلته نه تښتېدلي هم دي. ځایي مشران لکه حاجی غالب مجاهد چې د اچین ولسوالۍ گورنر دی وایي داعش د دې ځای پس وړاندې تګ غواړي.
ځانته د اچین ولسوالۍ نه، یعنی ټول د ننګرهار ولایت ته د دو په دغه باندې یعنې شکست ورکړي. اول دا چین ولسوالۍ ونیسي، بیا دا چین نه د غنیخیل او همداسې تر جلال آباد پورې. نو دو اکمالات کړی او د ډیر وخت نه تر دوه میاشتو نه مخکې.
کرنل محمد جان دریاب وایي امنیتي قواو دغه برید درولې او حالات یې کابو کې دي.
اوس انشاءالله وضعیت بالکل ښه ده منطقې کې. دا چین ولسوالی اوس مکمل امن ده. ایمو پرسونل د اردو پولیس سرحدی محلی ټول خپل وظیفه باندې موجود ده.
خو بیا په ځای ولس کې بیا را په زیاتې دوده ویوای داعش په غاړه کلو کې موجودګي سیوا کړې. حکومت جبنه لري چې د دې ډلې پر ضد بشپړ عملیات په پیل کې. خو دوی د هیواد نورو برخو کې هم ښکېل ښکاري. اوس مهال داسې نه لګي چې دوی به په نږدې موده کې د آی اس وسلوالو نه دا غرونه پاک کړي. محمد عالمگیر، پختون کنکشن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
دا هو په افغانستان کې د داعش ته موجودګۍ په حق لري رپورت. او اوس ګورو چې په واشنگتن کې څېړنکاران څه وایي چې داعش په افغانستان کې څومره غټ مشکل پیدا کړی دی. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څېړنکار احمد ماجدیار پښتون کنکشن ته په یو مرکه کې وایي چې داعش اوس په افغانستان کې یوه مسله جوړه شوې ده. دی وایي
The presence of Islamic State in Afghanistan
من ګورو چې تیز یو کال راهسې داعش په افغانستان کې خپل خپې مضبوطولې وسیلې ځان ته جوړولې او تیر شپږ میاشتو راهسې مونږ کتلې چې داعش په افغانستان کې په میدان فعال شوی. د حکومت په ضد هم او طالبانو ډلو په ضد هم جګړه کې بوخت دي. داعش داسې لارې اختیار کړي چې د طالبانو او نورو جګړه مارو ډلو په حساب هم د تشدد نه ډکې دي.
They got a new cause
تاسو خبر او کړه چې داعش په افغانستان کې د طالبانو نبیل شوی ډلې دي او نوې نمونه او د فکر لاندې بیا جګړه پیل کړې ده. دا په دغه سیمه کې د تندروي پر ضد جګړه سمره پیچیده کوي.
د پاکستان
په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو پیل کېدو وروسته ډیر طالبان افغانستان ته وړېدل او په خصوصي توګه ننګرهار کې د داعش سوري د لاندې خپلې ډلې جوړې کړې. د طالبانو تښتېدل په بیلابیلو ډلو کې یو اړخ ته ښه خبره ده چې کمزوري بشي، نو بل خوا دا مشکلات هم پیدا کوي. داعش سره امکان ډیر دی راتلونکي وخت کې به په تشدد کې نور هم اضافه وشي.
د
داعش ډلې پر ضد عراق او شام کې یو ائتلاف لګیا دی جګړه کوي. دغه نه کوم سبق اخیستل کېدای شي چې اوس هم دغه ډلې ته ماتې نه ده ورکړې شوې. سیمه په قبضه کې ده. څرنګه ستراتیژي په کار ده چې داعش په پاکستان افغانستان په دغه سیمه کې خپلې خپې مضبوطې نه کړي؟
That's a very good question and there are
خپل تنه دا او د دین زکړه کې دیشي مسله دا ده چې داعش کله اول نه ورځي به نو د عراق او نورو هیوادونو پوزونو د دې په ضد عملیاتونه ډډه کوله او دغه خو وخت وو زکه چې داعش کمزورې وو. همدا خبره پاکستان افغانستان سیمه کې صحیح ثابتېږي چې که داعش ځان مضبوط کړو نو بیا به نوی خلک ځان سره ملګری کوي، نوی برتۍ به کوي. که چېرې داعش ځان مضبوط کړو نو هسې هم افغانستان څخه نړیواله مرستې په کمېدو دي او دغه ډله بیا به ډېره محفوظه شي او ځای به عمومي.
په پاکستان کې داسې زیاتې بېوزله او نسمنې کورنۍ شته دي چې خپل اولادونو ته د خوراک لپاره ډوډۍ او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دغه بې کوره ماشومانو لپاره ژوند کول په خپلو خپو ودرېدل ډېر سخت کار وي. نو هغه کورنۍ خپل ماشومان داسې ادارو ته ورکوي لکه ایدی. ایدی داسې یو سازمان دی چې داسې ماشومانو ته د اوسېدو پناه ځای ورکوي او ښه خیال یې ساتي. په دې لړ کې نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې منزه شهید وړاندې کوي.
په پاکستان کې داسې زیاتې بېوزلې او نیستمنې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته د خوراک لپاره ډوډۍ او اوسېدلو لپاره ځای نه لري. دغه بې کوره ماشومانو لپاره ژوند کول او په خپلو خپو ودرېدل ډېر سخت کار وي. هغه کورنۍ خپل ماشومان داسې ادارو ته ورکوي لکه ایدی. د دغې موسسې بنسټ عبدالستار ایدی ایښې هغه داسې ولس کورونه په ټول هیواد کې پرانیستي چې پکې د ماشومانو روزنه کوي او د ژوند ټول ضروریات ورته ورکوي. فیصل ایدی چې د ایدی موسسې اداره کوونکی دی وایي
All together we have about په دې کورونو کې لږ تر لږه 15,000 اوسیدونکي لرو. موږ د هغوی خپلوان پیدا کوو او یا هم د دوی خپلوان یې ساتي. دغه ماشومان ډیر خوار دي، په جسمانی او دماغی توګه معذوره دي. دوی زموږ سره اوسیږي او موږ یې دلته په ایدی کورونو کې خیال ساتو او ورته د اوسیدو سرپناه، د خوراک ډوډۍ او ابتدایي طبي سهولتونه هم ورکوو.
په ایدی کې ټول ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي او د روزانه ژوند کولو لپاره هنرونه ورته زده کول کیږي تر څو دوی وشي کړای خپل ژوند په ښه توګه مختویسي. اسرا بیگم چې د ایدی د کور د ورکشوی جنکیو د څنګه مشرده داسي وایي.
هر اوس کې بعد جب وو میټریک کر لیتی ہے
کله چې دغه جنکه تر لسم ټولګي پورې سبق وای نو موږ ورته د کور کار لکه کالی ګنډل، مونږ کولو، انتظامات نیول او داسې نور کارونه ور زده کړو. دا ټول ځکه ورته خایو چې کله هم دوی واده وکړي نو وشي کړي چې بغیر د کومې ستونزې کورنۍ ژوند خپل کړي.
دغه کورونه ماشومانو ته داسې یو چاپیریال ورکوي چې هلته دوی کولی شي وده وکړي او د دې سره هغوی د ژوند ارزښتونو باندې پوه شي. تبسم یو جنۍ چې په ایدی کور کې اوسیږي وایي،
شهادت په مرگ مړه نسم.
منزه شهید، پښتون کنکشن، وایس اف امریکا، واشنگتن.
د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې راغلي زلزلې نه صرف ځاني او مالی نقصانونه اړولې دي، بلکې په سیمه کې موجود تاریخي آثارو ته هم زیان رسولې دي. په مردان تختبای او د کاټلنګ په جمالګړی کې تاریخي آثارو ته څه قسمه زیان رسیدلې دي، د سیمې نه ریاض حسین په رپورت وړاندې کوي.
په 28 اکتوبر باندې چې کومه زلزله راغلی وه، هغې په خیبر پختونخوا کې ګڼ شمېر ځاني زیان رسولی دی. د خلکو کورونه په هغې کې وران شوي دي، په سلګونو کورونه د خلکو وران شوي دي. خو هلته په تختبای کې کوم چې د یونیسکو په هیریټیج کې دغه آثار قدیمه هم شامله ده، هغې ته هم نقصان رسیدلی دی. دا وخت ما سره د مردان میوزیم انچارج پسی الله صاحب موجود دی. د دوی نه پوښتنه کوو چې یاره څه قسم نقصان شوی دی؟
دا ورلد هیریټیج سایټ ته دې کې زیاده تر موږ ته چې کوم نقصان دغه شوی دی، هغه مانیسټری ایریا ده، چې کوم د یونیورسټی ایریا موږ ویلی شو، او د دې چې کوم مین اسمبلی حال دی، دای دیوال ټول کریک شوی دی، او ور سره چې کوم د دې د ووټ یو سټوپی دی، چې کوم وړو کې سټوپی دی هغه، او ور سره کوم ریزیډنشل ایریا ده، د هغې موږ سره یو سو بلډنګس آهي کې زیاتر کریکس راغلي دي، او دا نه سکان وغیرہ ټول را پریوتی دي.
کتونکو تاسو وکتل چې د تختبای کم کندرات یغی کې کم نقصان شوی وو، اوس مونږ رالو جمالګړې ته، او په جمالګړې کې مونږ به دا ګورو چې را دلته کې څه قسم نقصان شوی دی، او بیا د دې په د اهمیت یا د دې د اهمیت په حواله باندې بم دې مونږ ته وی چې را دادګي سمره مهم دی د جمالګړې چې کم کندرات دی.
د ټولو نړمبې په زده د سایډ چوکه هیستوري وغیرہ باره کې خبر او کم جمال ګړی چې کومې پورې سایډ ته یا موږ سره کم کندرات دي، بودیزم دا موږ سره په دې ځل مردان د تخبای نمزاړه کندرات دي، دا د مورین پیټر سره بیلانګ ساتي، او د ټولو نه یونیک خبر د دې ځای آرکیټیکچر دی چې موږ ته په نور ځایونو کې نه ملاویږي، او دا چې څومره سایډ ته ټول تقریبا ټیرسس کې یا سټیپونو کې جوړ شوی دی. دا تخبای په نسبت جمال ګړی کې ډیر زیات نقصان شوی دی. کومنګ دا وایو چې 85% نقصان دی کې دای په نسبت ډیر شوی دی، نو غلطه بنوي. د ټولو نه سیوا دلته نقصان دیوالونو ته رسیدلې دی، چې کوم غونډ دیوالونه د خپل ځای نه تلی دي. د دې نه علاوه چې کوم د مانیسټریز ایریا دی، آی کی اسمبلی حال دیوالونه ټول روتی دي بهر طرف ته، او ورسره چې کوم دی د سیلز دی، کچن ایریا یا د میډیټیشن سیلز، دغه تقریبا ټول را پریوتی دي. ور سره سټوپی چې دی هغه ټوټلی یا ارزی تور ډیمیج شوی دی. مونږ ته
موسره بل یو ملګری موجود دی، او هغه هم دلته کې چې د جمال غړی کم کندرات دی، د هغه د ساتلو کار کوي دلته کې، هغه ناس پی، او د دې چې کم سکیورټی دا یا د دې چې کم په دې زینو باندې نظر ساتي چې یره مقامی خلک دې ته نقصان اون رسي.
زمانم جی امجد علی دی، ز سایډ اٹینډنټ جمال غړی باندې ډیوټي ور کوم. کم ټیم کې چې سر زلزلہ را لاله، نو یو لومبې جلک چراغ نو قرار شو سره بیا چې ډېر شپه نه بیا سما کلاسا شو، قیامت شو، ویزټر هم ګرځېدو، یو خو بل خو خلکو منډه شروع کړې، یو قیامت غونټه علامه وه، یو طرف ته به کاڼي را غورځېده او دیوالونه بچلېده او خلکو ځان بچ کو او چې ډېر چې موږ کاته نو ډېر نقصان شوی او غرضي غرضي ځایونه چې کوم دي هغه غورځېدلي وو. موږ وګرځېد نقصان شوی او ګرچاپېره پشټوپو کې کاڼي پراته وو دیوالونه شلېدلي وو. بیا چې موږ خپل انچارج ته اطلاع وکړه او هغې رالی شي
دا هو د سیمینا رپورټونه او اوس راځو واشنگټن ته چرته چې تهمینا خان په امریکا کې د فرنیچر یو ستر ډیزاینر ده او د ډیر شو کارونه زیات په واشنگټن ډی سی او شاوخوا سیمو کې د وړو کورونو نه واخلي ترته د لوی سفارتخانو او سرکاري ودانو لپاره د ښه معیار فرنیچر ډیزاین کړی دی. د هغې هنر ژوند او کامیابی ته په یو رپورټ کې زمونږ همکارې سمینا احسن کتنه کړې ده. تاسو ته وړاندې کوو.
تهمینا خان د تیرو درې دیشتو کلونو نه په واشنگټن ډی سی، ورجینیا او میریلند کې د فرنیچر او د کورونو خپلې کولو یا انټیریئر ډیکوریشن کاروبار کوي. په دې کاروبار کې هغه یوازینی پاکستانی مسلمانه زنانه ده او وایي د نورو ملکونو سره سره د آسیان ملکونو نه د خپلې ګیلري دپاره فرنیچر جوړوي چې هم په دې وجه ورته په نږدې ورځو کې د آسیان ملکونو سره د ښه تجارت په بنیاد ایوارډ هم ورکړی شو. په 2008 کې په امریکا کې راغلی د اقتصادي بحران نه پس تهمینا خان خپل کاروبار تش د سفارتکارانو، سفیرانو، سیاستدانانو او نورو لوړپوړي خلکو پورې محدود کړ. دا وای هم په دې وجه د خپل فرنیچر د معیار او د گاګ د خوخي او طبیعت ډیر زیات خیال ساتي. زکه په ګیلری کې قسمه قسم نمونې او د سټایل فرنیچر موجودي.
ما سره په ایتلی کې جوړ فرانکو ایتالین کلکشن دی. بیا موږ روایتي فرنیچر په نوي شکل کې بیا رازوندی کھڑے او د مشهور فرنیچر ڈیزائنر کرسٹوفر گائے تخلیقات هم دلته موجود دي او موږ د خلکو، سفیرانو او ډیپلوماټانو کورونا ڈیزائن کولو لمخ کی پریزنٹیشن هم کوو. دلته هر یو فرنیچر د فن یو نمونه ده. ٹریڈیشنل فارمز اینڈ ایڈڈ
دی اومف اینڈ دی میجک ٹو اٹ. تهمینا خان د خپل کاروباري ژوند آغاز د ډيري ځواني نه کړي وو او شروع کې د فیشن ډیزاینر په توګه خپل یو نوم په ډېره کمه موده کې پیدا کړ چې دا وای هغه وخت چې بغټو غټو ډیزاینرانو نقلي او پلاستیکی کاڼي پجامو کې د کار د پاره استعمالول نو دیبا د کیلو په حساب اصلي کاڼي او غمی د پښتونخوا او نورو علاقو ناغستل خپل ډیزاین کړي جامو کې به د سرو او سپینو زرو تارونو سره پکارول.
د تهمینا خان په دې فرنیچر ګیلری کې ک ډیر جدید فرنیچر یو طرف تخکاری او به هم ډیر زیات دي. لکه د یو میز قیمت بدلته کې تاسو وګورئ چې د $100 پورې هم دی او د دینه هم سیوا به دي د فرنیچرو. خو بیا دلته کې پاکستانی رنگ هم خکاری لکه څنګه چې دا یو کوشن
په 1900 اتیایم کې هغه د خپل خاوند سره د فرنیچر د کاروبار شروعات وکړو او میکلین فرنیچر ګیلری جوړ کړه. نن هغه د دې کاروبار او شوروم مالک ده. وای په ایمانداري او مهنت کار کوي ځکه چې غلطه تجربه په دې دومره موده کې نه ده شوې.
I never felt discouraged. I have my business has
ma hosla cheri hum nada matasawi aw nama manfi tajruba shwe karobar ma da makh pawrandi rawandi aw da khaliji da europai mulkuno aw canada sifarat khano sara kar kawam no da yawa gatawar karobar dai
د مور له طرفه د پنجاب او د پلار له طرفه کشمیر سره تعلق لرونکي تهمینا خان بیا واده په یو پښتون خاندان کې کړی وو. د خپل مورنی او پلارنی خاندان په حواله سره غوای چې 300 کال نه هم زیات زوړ خاندانی تاریخ لري او په خاندان کې خزو مدام یو ډیر مضبوط او فعال کردار لرلې. تهمینا وای مور له طرفه خاندان کې زنانه او پاکستان جوړولو په تحریک کې په فعال توګه برخه اخستې وه او یو تاریخي رقم کړی وو. تهمینا خان چې نن سبا د خپل کاروبار درې دیش کاله پوره کېدو په خوشحالۍ کې دستوري کوي او هم د غشانیو دستوري کې راغلي د هغې میلمانه د شلو کالو نه هم زیات پخوانی گاکان دي او خپل دا تعلق وس یو مضبوط عملګرتیا بلي.
شل کاله مخکې چې کله موږ د خپل کور دپاره فرنیچر لټبو نو ډیر دوکانونه مو لټولي وو. هر چا به موږ ته کیټلاګز یا میگزینونه خودل خو یوازې د تهمینه پستور کې مونږ پر نیچر لیدې هم شو چې مخامخ په پروت وو او مونږ په لاس باندې کتلې هم شو. خو دینه زیاته اهم خبره دادا چې تهمینه تاسو ته دا مشوره درکولی شي چې تاسو په کور کې څه خخ کاری په ځای د دې چې تاسو څه اغستل غواړئ، نو هغه یوازې د فرنیچر کاروبار کوونکي نه سیوا یو کور سینګارونکي هم ده.
هم پدغه دستور کې د غانا سفیر جنرال هنری سمیت هم وو چې د تهمینا خان د کار ستاینه کوله.
زبدې ته مبارکي ورکول غواړم چې په څومره همت او حوصله سره دا دومره زبردست کاروبار چلی او مونږ ته پکار ده چې د دې ستاینه وکړو. نو ځکه په دې موخه زه دې ته د روښانه مستقبل لپاره ښې پرزونې وړاندې کوم.
تهمینا خان نه یوازې یو کامیاب کاروبار چلی، بلکې یو قابل مور او مینناکه نیا هم ده. د خپلې لور امینه لپاره هغه یو مثال دی چې څنګه ښځې کور او کاروبار دواړه په ښه طریقه سمبالولی
شي.
چې کله ستاسو یو داسې مور یې چې خپل خوبونه هم پوره کړي او کور هم سنبالوي او بیا دواړو کې کامیاب هم وي، نو دا ستاسو دپاره ټول عمر یو ژوندی مثال یې. لس کاله مخکې چې کله مې پلار وفات شو، نو د خاندان د مشرې په حیثیت په خپل سر نه یوازې هلته کاروبار چلو، بلکې د مور په حیثیت خپل هر یو فرض هم پوره کوو.
تهمینه غواړي نورې ښځې هم د کاروبار ته راشي او خپل کاروبار هم نور مخ په وړاندې بوتللې مقصد دی. په خپلې ګیلري کې پروت فرنیچر د هغې په نظر کې د فن نمونې دي.
په
یوه جمله کې زه د خپل فرنیچر په هکله دا ویم سي زموږ فرنیچر د فن نمونه ده او زه په دې فخر کوم چې دا د ټولو نه جدا او مختلفه دی.
د همکار وکیل خان سره سمینا احسن، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، فیرفیکس، ورجینیا.
دا وو د دې هفته پښتون کنیکشن پروگرام. راتلونکو هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغه مو په مخه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم ایچ آر ډبلیو هم د قبایلي سیمې د وژل شوي خبریال زمان محسود د وژنې د بې پلو پلټنو لپاره غږ کړی. زمان مسعود د ګل پورز وسلوالو د خیبر پښتونخوا ټانګ خار کې وژلی وو چې ذمواري طالبانو اغستې ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو همکار بګما جالوان د خبریالانو د ساتنې نړیوال تنظیم یا سی پی جی باب ډیټ سره هم په دغه لړ کې مرکه کړې ده. د دې حال وړاندې کول لپاره زموږ همکار رحمان مری سټوډیو ته راغلی. لومبي دوی ته هرکلی وایو، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني.
او په سر کې وګما جالوان باب ډیټس نه پوښتري چې په پاکستان کې د خبریالانو وژنه او بیا په هغه د حکومتي بي پرواهي په اړه مو څه نظر دی دوی وايي؟
Well, we feel like we've brought a lot of pressure on the state already. We've met with the last three governments in Pakistan and some of them have been defensive. The current government under Prime Minister Nawaz was very receptive.
باب ډیټز په خپل ځواب کې وګما چلوان ته وایي چې موږ په دې لړکې ډیر کار کړی دی چې په پاکستان کې په حکومتونو فشار واچو، ورسره کینو او د خبریالانو د حفاظت او د هغو د خوندي ساتلو لپاره د هغو سره خبرې اترې وکړو. باب ډیټز وایي دوی د هغلي نواز شریف سره، د اوسنی حکومت سره او تیرو حکومتونو سره هم په دې لړکې خبرې کړې دي. د هغو نه د پلټنو وعده اغست دي، خو وای چې تر اوسه پورې دغه وعده نه دی پوره کړی شوی. باب ډیټز وای باید په حکومتونو باندې فشار په ځای وساتل شي او د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کار په مخ وړاندې بوتل شي.
To those journalists that are working in the conflict zones and reporters are not insured even. So what can the international bodies do to convince the Pakistan's media houses and outlets to maximize the safety measures that are given to journalists?
قدر من اوریدونکو وګم جالوان باب ډیټس نه او دویمه پښتنه داده چې په پاکستان کې خبری اداري د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره ډیر کم څه کړي او نه هم د خبريالانو لپاره بیمه یا انشورنس شته. آیا تاسو په دغه موضوع د خبری ادارو سره خبرې کړي؟
باب ډیټس د دې تپوس په ځواب کې وایي چې دا فشار پکار دی چې خبريالانو لخوا په خپل په حکومت باندې فشار پځي وساتل شي او بیا په نړیواله کچه باندې هم په دې لړکی باید اواز پور تکړه شي. دی وای چې داسې کولو سره د خبرلنو لخوا چې کم فشار دی حکومت سره، نو د حکومت چې کوم لوزنامی کړی دی یا کول غواړي هغه باندې با دی پدې کې کامیاب شي یا بری ترلاسه کړي. خصوصا باب ډیټس دا هم وایي چې په نړیواله کچه باندې چې کوم قواعد دي یا کوم ضوابط دي او کوم شرایط دي، هغه په پاکستان کې هم میډیا کمپنیانې او حکومت چې دي په هغه باندې واچول شي او حکومت له او میډیا کمپنیانو له هم پدې کې رول لوبول پکار دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند چې دی هغه خوندي وساتل شي او د هغو د ژوند چې کوم مشکلات دي هغه ختم کړي شي.
It's time for the people and the organizations, the media organizations, to step up and take this responsibility.
And now Zaman Masood wasn't the first one that got killed in the line of
وګم جالمان بل پختنه کې وای د زمان مسعود وجنه نه لومړی او هم نه اخری ده. خبریالان د جګړو په زینو یعنی د پختنو او بلوچستان په سیمو کې پنه کیږي او د غلطه پوز خمسبوت دی. تاسو څنګه مون غستی شي چې خبريالان د امنیتی ادارو او هم د توندلارو ډلو نه روغ وساتي؟ باب ډیټس د دې جواب کې به صدا سي وای.
Run agencies as well as militant groups. So what are your future plans to protect journalists that are working in those areas?
Well, again, for a long time we've been pressuring the government to take responsibility in this and step the civilian government step aside from whatever arm of the Pakistani government is carrying out these attacks or the militants carrying out these attacks. We have not seen that.
باب ډیټس وای چې موږ په دې لړ کې د ډېرې مهدی راسي د حکومتونو سره خبرې کوو، په حکومت باندې زور راوړو چې خبريالانو خلاف چې کوم ګامونه پورته کیږي، کاغذ د حکومت د کوم چارواکي لخوا دي، د کوم ریاستي ادارې لخوا دي، یا د کوم دهشتګرد یا شرخوخي تنظیم لخوا دي، چې په دې لړ کې یو تګلارې جوړ کړی شي او دوی وي موږ پلان لرو چې خپل دغه فشار چې دی دا جاري وساتو چې خبريالان خپل چې پاکستان کې داو خلاف کوم ګامونه غسل کیږي، حکومت باندې دغه فشار په ځای وساتل شي چې هغه په دې لړ کې ګام پورته کړي. د دې وجه د خبرونو د تحفظ لپاره دغه کار په حکومتي کچه هم پکار دی، خو په اخر کې د مشوره هم ورکوي چې تر څو پورې په حکومتي کچه داسې کوم ګام نه وي غسل شوی، خبرونو له هم د خپل حفاظت بندوبست په خپل کول پکار دی. ډیره مننه باب ډیټس.
اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس ورځو یو ربیا سیمه ډخته په چمن کې د پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي چارواکو یو غونډه شوی او هغه ویلي چې شپږ داسې پوینټونه جوړ کړی چې په هغه باندې به ماشومان ته د پولیو ساسک ورکول مهم عملی کیږي. په دې کې باندې نور تفصیل د چمن نه د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي عراقوي.
پچمن سره د شارګوټی کې سوي په دغه لوړپړې ناشته کې د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز یونیسف دبليو ایچ او او د افغانستان د کندهار ولایت د سیټ او عام روغتیا سیکریټر سره د لسکسیز هیئت سپکې هم د یونیسف او دبليو ایچ او نمائندګانو شریکو چې د دواړو طرفو څخه د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونو اخستلو باندې خبري وسوې. د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز بلوچستان مرستیال مشر ډاکټر آفتاب اکړ چې هم په دغه غونډه کې شریک وو، د دې غونډې په حق له ویډیو ریډیو ته وویل چې د افغانستان لخوا د توبه اڅکزي کدنی انام بوستان شوراوک او د کلی لوکمان چمن پر پوله داخلي لارو باندې د پاکستان د پولیو د ډلو د نشټوالي خبره په ګوته کړل سول چې دوی ورسره ومنل او ډیر ژر به د پولیو ډلې دلته وګمارل شي.
خدای دې چې کوم موږ پرمننت ترانزټ پوینټس دي د پاکستان او تر افغانستان تر مابین شپږ پوینټس دي برامچې چې واخه بیا تر ژوبه پوری دا به موږ ټینتن کوو پر دې به موږ ډېر زیات کار کوو او د دې به ښه مونیټرنګ موږ مونیټرنګ سپرویژن کوو دویم دا دی چې کوم دغه پی ټی پی د زموږ غا د فرینډشپ ګیټ کوم فرینډشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15000 18000 کښنیان موږ کورو د دې لپاره موږ دا ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو
خو د افغانستان د سپین بولدک ولسوالۍ د سیاحت او د عام روغتیا منتظم ډاکټر عبدالرشید الکوزي و ډیوه ریډیو او ټي وي ته وویل پر لوړه سطح باندې په دواړه دولتونو کې کمپین په یو ورځ د کولو د پریکړې پاس دوی به د پاکستان سره ګډې پولیو ډلې جوړوي او د پولیو د مخنیوي لپاره به کار کوي
پارلمنټ چې زموږ د دې په منځ کې کورونا پاتې نه زی او زموږ د کراس بارډر ټیمو نه د دې سره کوم ضرورت واکسین لري موږ لرو یا دی لري دا سره وکړو او کراس بارډر میپ چې په کوم ځایو کې زموږ ټیم د دې ټیمونو لاسرسی نه لري موږ ته وکړو او ټول شان د پولیو په اړه سره شریکو او موضوع جنډم یوازې پولیو ولا د پولیو د منځوړلو
پروان کال کې دغه دریم ځل دی چې دواړه طرف د پولیو د مخنیوي لپاره ګډې ناشتې کوي د دغه مشترکه هلو ځلو څخه دا معلومیږي چې دواړه ګاونډي دولتونه د دغه پولیو د رس د ختمولو لپاره په خپلو هڅو کې بوخت دي او د پولیو وایرس یو مشترک دښمن بولي چې د منځه ویسي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي چمن
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چې په اوجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاس اوجره وي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وایي ځان پوه کړه ورشه ورشه حالات کابو کې کړه
پښتو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د ژوند
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس د زمیدارانو لپاره یو رپورت وړاندې کوو ترناب فارم چې ډیرو زمیدارانو به یې نوم اورېدلې وي هلته کې نوي نوي تخمونه د زمیدارانو لپاره په هغې باندې تجربې کیږي او هم د دې وجې نه ډېر خلک د ترناب فارم چې کمې مشورې وي هغوی ته غوږ دي زمونږ په سیمه کې خبریال ملک وقاص د ترناب فارم ډایرکټر جنرل سره خبرې اترې کړې دي د غنمو د تخمونو په حق لباندې په داسې حال چې خیبر پښتونخوا کې ډېر بارانونه هم شوي دي او د بارانونو له وجې د غنمو فصل کرل وروستو کېدی هم شي لټکېدی هم شي زمینداران بیا هغوی څه کولی شي سور لکول په کار دي دغه نیخ په نغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
خواږو کتونکو او اوریدونکو دی وخت کې تاسو چې څنګه وینئ مونږ په پټو کې موجود یو خدا عام پټی نه دی دا بلکې د خیبر پښتونخوا د سیړنې ادارې د ای آر آی ترناب فارم پټی دی وخت کې دا زمونږ غیر چاپیرا تاسو چې کوم پټی وینئ دا د غنمو د پاره منتخب پټی دی خو دا دی وخت کې خټه دی د وخت کې د غنم نه دی کرلې شوی دا سیړنکار په دې حق لباندې وایي چې د 15م یا د شلم اکتوبر نه چې دینو د غنم کر شروع کول پکار وي خو د وخت کې د باران د وجې د پټي خټه پراته دي په دې حق لبا مونږ سره د ترناب فارم ډی جی ډایرکټر جنرل نوید اختر صاحب خبرې اترې کوي چې دوی نه مونږ پښتنه وکړو چیرې د دې مخ کې روزو کې څه صورت حال راځي ډایرکټر صاحب قدم را ته وی چیرې دا پټی چې دي دا څه حالات دي
دې وخت کې حالات خدا سي تاسو ته معلوم دي تیر سو میاشتو راسي
بارانونه کیږي او وقفه وقفه سره کیږي. ډیر ذمہ داران تر اوسه پورې د دې په انتظار دي چې سونه زر دا وتره راشي، موسم له خشي چې مونږ دا کروندو کو. د ټولو ذمہ دار مونږه دا انصاف فوډ سکیورټي پروګرام اوس په 29 نومبر اکتوبر باندې دا دلته پروګرام شو، هغه کې دا سیټ ډسټریبیوشن هم کیږي، مختلف فرایټیان ذمہ دار ته ورکړې کیږي. چونکې حالات داسې دي پټي وتر نه دي، تاسو زموږ د فارم تم کتی شي، هر ځکه اوبه ولاړې دي، خټې دي، نو چې څنګه دا وتره راځي مونږ به کرونده شروع کوو. موضوع ټایم خو دا دی چې دا مونږ د 20 اکتوبر نه واخلې تر 20 نومبر پورې د دې کرونده مکمل کړو. او که په دې وجوهاتو کې دا چې کم حالات دي، که دې کې دا سونه اوس لیټ کیږي، د 20 نومبر نه لیټ کیږي، نو په کار چې زمیندار رونه بیا تخم لږ زیات استعمالوي.
ډایرکټر صاحب قدم راته وی چې د څنګه چې تاسو وی د 6 اکتوبر نه را دې کرونده کول په کار دي، تاسو جی د 6 اکتوبر نه ولې کرونده نه شروع کړی؟ تاسو دلته کې خپل سرکاري تخمونه دا هغه وخت کې بارانونه نو، تاسو سره د اوبو سیستم برابرې دي، بارانیز مکی نه دي، تاسو دا نن د 5 شپږم نومبر دی جی، نو دا ولې د دې څه وجوهات دي؟
په دې ټولو پټو کې مختلف نور فصلونه کرلې شي وو، دا هغې چې کم هارویسټنګ وو هغه اوس کمپلیټ شو. د تیرو ورځو کې، تیر میاشت کې د نومبر ان پورې هغه کمپلیټ شو، او هغې نه پسې تاسو ته ښه معلومه ده چې بارانونه شروع شو. نو دا ضروري نه ده چې په 6 اکتوبر باندې ټایم داخل شي، او مونږ خو موسم ته موسم ته ګورو، کیونکه ګلوبل لګیا دی ټولې دنیا کې دا چینجز را روان دي، کلایمیټک چینج. نو مونږ هغه کلایمیټک چینج ته ګورو، داسې نه چې په د کتاب هغه د قرآن نه کرخې چې په خامخا به په 20 اکتوبر کرو. 20 اکتوبر نه که لږ لیټ هم شي نو خیر دی، خو کم از کم چې د موسم نویت ته مونږ ګورو چې نومبر دسمبر ته دا نه رسي، لیټ 20 نومبر نه پس، او لکه دسمبر دې اړخ ته چې ځي بیا مونږ له پکار چې مونږ د تخم مقدار زیات کو. خو که ایون دغه زیات هم کو، نو بیا به هم په ییل کې کمی راځي. نو پراپر ټایم باندې کرل دې سره زمیندار ته فایده زیاته ده.
داسې ده چې د موسمیاتو والا هم ویلي دي چې را روان نه هم لسمې نېټې له بیا د بارانونو امکان دی. دا پټي تاسو څه وینئ چې یاره د دې نه هم لسم تاریخ باندې باران وشي، نو دا به وتر به سونه پورې زر راشي؟
یاره د وترې لپاره کم از کم 15 ورځې لګي، او که دا لیټ شو نو څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل دا به بیا مونږ سیټ ریټ زیاتو، د تخم مقدار به زیاتو، او بیا په پروډکشن باندې اثر کیږي. خو بیا هم زمونږ چې کم ټیکنالوژي دا مونږ ورسره خواري کوو چې زمیندار ته وقتاً فوقتاً هغه خبرې کوو چې یاره په هغې باندې د هغې پیداوار زیات شي.
ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه.
ډیره مهرباني، شکریہ.
ګران اوریدونکو، وختونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شوي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 80,000 پورې ښایي. نور تفصیل په د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
د خیبر پختونخوا قدرتی اپتونو او مصیبتونو مرستندویا اداره یا پی ڈی ایم شمیرو تر مخه په ایالت کې د زلزلې د لاسه مړو تنانو شمیره کې شپږ نور اضافه شوې ده، او دغه سره دغه شمیرې 232 ته رسیدلې دي چې پکې 4 تنان د گلګت بلتستان سره تعلق لري، کوم چې بارا کوهستان کې مړه شوي وو. هم دغه رنګې د زلزلې نه نقصان شوو کورونو شمیره چې 13 ورځ 12,000 به دغه 18,000 ته رسیدلې ده. د پی ڈی ایم یو مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت وایي چې د شمیرو کې نور هم اضافه کېدلې شي.
تاسو ته پته ده چې ملکن ډیویژن چې دی هغه هیلی ایریاز دی، فکسوجي ډیمیجز هم زیاتره په ملکن ډیویژن کې شوې دي، مطلب دا چې چترال، سوات، اپر دیر، لوور دیر او شانګلا په دې کې ډیر زیات ډیمیج شوې دي. نو مطلب چې دا هیلی ایریاز دا نو دې کې بسر چینجز خو ډیفینیټلی لږ ډیر باقی دي، اپ اینډ ډاون خو به راځي پکې، فکسوجي نو لږ ډیر ټایم به لګي، خو هم فولي سر کې نن نه سبا کمپایل شي.
بل خو د ملګرو ملتونو مختلفو څانګو د امریکای مرستندویا اداره یو ایس ایډ د جرمني جی آی انگیزه او د نورو زنو هوادونو مرستندوی ادارو په خیبر پختونخوا کې د زلزلې نه ځپلې شو سیمو کې د بیا آبادکاری لړکی د خلکو سره مرستو کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت ته د مرستو وړاندیز کړي دي. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر انیت الله خان وینا تر مخه دغه بهرنۍ نړیوال ادارې چمتو دي چې د ځپلې شو خلکو کورونو او حکومتي ودانیانو بیا جوړولو کې خیبر پختونخوا سره مرسته وکړي.
مرحله ختم شي نو اغي به اغي سره یو میټینګ یو شریک یو دغه کوي او اغي کې به اغي ته د کنسټرکشن حواله سره مونږ خپل اپیل کوو.
انیت الله خان زیاته کړه چې په ایالت کې د زلزلې د لاسه تباهي په ډیره لویه کچه شوې ده او اتیا زرو نه زیات کورونه بیا جوړول او یا دغه لپاره خلکو سره پوره پوره مرسته کول د خیبر پختونخوا حکومت وسنه بهر دي، ځکه دوی نړیوالو ادارو ته د مرستو کولو لپاره وړاندې راتللو اپیل یا خواست کړی وو. بلخوا خیبر پختونخوا ملکنډ ډیویژن زیاتره غریزو سیمو کې په لویه کچه تباهي شوې ده او دغه سیمو خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته تر اوسه حکومتي امداد نه دی را رسیدلې. حکومت ځپلې شو خلکو ته یو یو خیمه ورکړې ده او ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته دغه خیمه هم لا تر اوسه نه ده میلاو شوې. ولې دغه سیمو کې بارانونه او واورې روانې دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې او برطانیې چارواکي وایي زیات امکان دی چې په مصر سینا جزیره کې د روس مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی وي او زیاتې ګوتې دوی داعش تنربا ډلې اړخته نیسي. په دغه کې 240 کسان وژل شوي دي، خو مصر او روس دا خبرونه رد کړي دي او وایي دا د وخت نه مخکې خبره ده. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو زمونږه همکارا ما وشلې لواندې کوي.
د برتانی حکومت د شورو په ورځ د مصر تفریحي خار شرم الشیخ ته پروازونه معطل کړي دي. اګامې د هاغ اندېښنو له وجې واغستو چې ګنې د روس مسافري جاز کېدی شي د بم په ذریعه نه خکړې شي وي. د پروازونو معطل کولو اعلان د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وکړو. پاینی حال کې د برتانی خارجه سیکرټر فلیپ هامن نن ویل دي چې د شرم الشیخ نه خلک په حفاظت سره واپس راوستلو لپاره ګامونه اخیستي شو دي.
There is no threat to them in their hotels going about their normal business in Sharm el Sheikh.
دوی ته په شرم الشیخ کې خپل هوټلو کې او خپل کاروبارونو کولو کې څه قسمه خطر نشته او موږ دوی ته باور ورکو چې تر هغه به برتانیې نه شرم الشیخ ته پرواز نزي تر سوچې موږ ته په مکمل توګه دا یقین ونشي چې دا محفوظ ده.
تراګر ډلې داعش د جاز د غورځولو ذمہواری قبول کړې ده، خو اوسه پورې په دې لړ کې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د داعش د دعوی ته پروپاګاندا ویلې ده چې د مصر امنیت او ثبات ته زیان رسولو یو هڅه ده. ښاغلی السیسی نن لندن ته تللی چېرته به چې دی د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. د پیښې په هکله پلټنې کوونکي یو مصري چارواکي ویلي دي چې د جاز فلایټ ډیټا ریکارډر ابتدایي پلټنې نه معلومه شوې چې ریکارډینګ کېدل یکدم ودرېدل او دا په هوا کې چاودنې کېدو نظریې ته تقویت ورکوي. د امریکې پوځي چارواکو د تیر نهې په ورځ ویلي دي چې د سیټلایټ څارنې نه معلومه شوې ده چې د جاز په هوا کې ماتېدو په وخت د رڼا یو بړک شوی وو، کوم چې د اړخ ته اشاره کوي چې دا الوزول شوی دی د بم په ذریعه یا د سوند له وجې په حادثاتي توګه چاودنې شوې او یا سه تکنیکی خرابې له وجې. خو د امریکا دفاعي استخباراتي او د ترهګرۍ مخنیوي کوونکو چارواکو ویلي دي چې په دې اړه لاسویل به د وخت نه مخکې خبرې که څه هم سینای جزیرې د پاسه د امریکې الوتکې پروازونه نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویلي دي چې د جزیرې د پاسه پرواز کولو کې ممکنه خطر په هکله څو میاشتې وړاندې خبرداري جاري کړې شوې وو.
Advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators.
یوش میر هوایی شرکتونو د امنیتی وجوهاتو لکبلا د سینای جزیره د پاسه خپل پروازونه او درولی دي. په دوی کې ایر فرانس، لفتانزا، امریټس او قطر ایرویز شامل دي. د روس هوایی کمپنی میټرو جرجاز د تیر خالی پروس د مصر خار شرم الشیخ نه د روس سن پیټرزبرګ خار ته د الوت کولو 23 منټه پس اوردیدلې وو. په دې پیښه کې 240 رشتنان وژل شوي وو چې زیاتره پکې روسی وګړي وو. شرم الشیخ د سینای جزیرې سفیلی پټه د پاسه دی، کوم چې د سور سمندرګي یا بحیر احمر په غاړه دی، او دلته زیاتره امریکایان او برطانوي وګړي د سات تیری لپاره ورځي. ګران اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی خبری خبرونه ته غوږ وی او کتل مهم د ٹی وی برخه هم دی ځکه پات رسی د ٹی وی برخه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې ملګری وو. پروډیوسر وو ارشد علی او انجینران وو موږ سره لینس او ډین. دوی ته ډېره مننه کوو چې ته ځای ما څو شېبو کې به شپه پخې ډېوه پروګرام شروع کیږي. نن به د ځوان کل پروګرام وي او قربنه به وي زموږ همکاره منزه شهید. د ټی وی د خبرونه نه هم دی کې زه محوش جلیل
او زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړو. د الله پامان.